اوریدونکو د سحر لس بجې شوې د مشال ریډیو په دو مخبري غړای کې زهارون بچا بیا هم له تاسو سره سلامونه درته وایم. بابا وری چې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د سیمې له هیوادونو د مرستې هیله کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو بوري حکم کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن او امان په ساتلو کې ناکامه ګرځولې ده. د خیبر پختونخوا پولیسو سرتیری وایي د عامو وګړو په څیر خپل ژوند کوي او له ترهګر بریدونو نه ویریږي. په خپرونه کې اتلان ونی زخ خپرونه هم درته لرو. خول ورزو ګلیاسته چې د دې سات مهم خبرونه څنګه وورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، امریکا وایي له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکې په یو برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او د مصر پلازمینه قاهره کې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د چهارشنبه په ورځ ویلي له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. بیرمن کلینټن پرون په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل چې دا خبرې خې پیل شوې دي. د امریکا او د افغانستان ترمنځ خبرې ترې په رښتیا هم له 2014 کال وروسته افغانستان سره زموږ ژمنتیا ښیي چې دا هیواد د خپل ځان په خپله خوندي کړي او یو داسې سیاسي بهیر چې افغانستان د ډیموکراسۍ په لور د وړلو جوګه کړي، یو داسې ټیکاو یا استحکام چې د ټولو افغانانو حقوقو درناوی لري او د ملګرتیا په لیکلو کې راشي چې امریکا او افغانستان خوند ترې واخلي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاري د تړون د خبرو لومړی پړاو په کابل کې تیره میاشت د امریکا لپاره د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلک په مشرۍ ترسره شو. د ناټو عمومي مشر اندریو فوخ راسموسن وایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په برسلز کې ګټوره غونډه کړې ده. د چهارشنبه ورځې غونډې کې په افغانستان کې امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته د 2016 کال تر پای سپارلو او د افغان پولیسو او پوځیانو د نوې روزنې مشن په اړه خبرې وکړې. راسموسن د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ناټو به 2014 کال وروسته هم افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ډیوډ فیرس په قندهار کې پرون ویل چې په کار ده د افغانستان د سولې خبرې درې اړخي زوي.
پاکستان په افغانستان کې د سولې په برخه کې ډیر مهم رول لري. په دې برخه کې درې اړخونه ډیر مهم دي: د امریکا او افغانستان ترمنځ خبرې، د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې.
ډیوډ فیرس د مارک روسپن پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاکل شوی او دا د نوموړي افغانستان ته لومړی سفر بو. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بای پایلټ الوتکې په یو میزایلي برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال راډیو د خبریال د خبر لمخې د ډرون الوتکې برید د شمالي وزیرستان د تحصیل میرانشاه مبارک شاهي کلی کې د وسلوالو په یو کور شوی دی. د پاکستان ځینې رسنۍ په برید کې د وژل شوو وسلوالو شمیره درې ښایي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وایي د نیت لري چې حکومت وهڅوي سو دا معلومه شي ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي. د چهارشنبه په ورځ افتخار محمد چودري څرګنده کړه چې حکومت د خلکو د خوندیتوب ذمہواري لري او که داسې ونشي نو خامخا منفي نتیجه ورکوي. لسو میاشتو راهیسې افتخار چودري هڅه کوي چې په بلوچستان کې د تشدد د پیښو تحقیقات وکړي. د روان کال په پایل کې د امنیتي ادارو ته حکم ورکړو چې ورکشوي کسان عدالت ته راولي. د دې سربیره چې دا ډول یو اویا مقدمې عدالت سړلې دي، تر اوسه یو تن هم عدالت ته نه دی وړاندې کړل شوی. افتخار چودري د بلوچستان صوبایي حکومت ته حکم ورکړي چې په دوه اونو کې د تیرو مقدمو رپورټ ورکړي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وای دا وخت د پاکستان د دورې لپاره حالت سم نه دي، نو ځکه نشي کولی چې دغه هیواد سفر وکړي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د خط په جواب کې هندي وزیر اعظم مننه وکړه او وای کچري حالات په سم لور روان شي نو د پاکستان سفر به وکړي. دغه په خبره هندستان د گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او دغه سفر ته لیواله هم دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. مصری پولیسو پرون د دغه هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسی ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي. دغه دوه ډلو پرون په قاهره کې د جمهوریت ریاست د ماڼۍ بهر د پیټرولي بمونو گزارونه په یو بل وکړل. مظاهره کوونکو د ولسمشر محمد مرسی د تیر میاشتې په فرمان اعتراض لري چې پکې دې ځان ته ډیر واک ورکوي. همداراز اعتراض کوونکي د اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي. دوی وایي چې په مسوده کې هڅه شوې چې د اساسي قانون اسلام پلووي او د خلکو عام ذهنیت پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. د مخالفتونو سربیره د مصر مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون ویل چې د اساسي قانون پر مسوده به له پلان سره سم ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. مکی زیاته کړه چې د مسوده له هغو برخو سره چې مخالفت کیږي د دسمبر تر 15 مخکې چې ټول پښتنه کېږي له مخالفانو سره یو موافقه هم وشي. اوروسته خبر ده ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دویم توغندي له ازمایني لاس واخلي. ناتو وای د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده. ناتو په یو بیان کې د شمالي کوریا دی پریکړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې روانه میاشت د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي ازماینه کوي. ناتو وای چې له دې سره به د جنوبي کوریا جزیره نور هم بې ثباته شي. دا مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دې رپورټونو تفصیل ووري. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د سیمې له هیوادونو د مرستې هیله کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو بوري حکم کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن او امان په ساتلو کې ناکام ګرځولې ده. د عدالت دغه پریکړې په اړه یو قانون پوه داسې وایي.
سپریم کورٹ فیصلے پر انہیں کی بھی تبل یہ ہو لا رہا نستا بھی بائی دی حکومت فریز دی اور حکومت دہو خل کو پاوالا کی سی آئینی ذمہ داریانی اور دخل کو دہ تحفظ ہو پاوالا باندی یوں نوائی سلسلہ شروع.
د خیبر پختونخوا پولیسو سرتیری وایي دوی د عام وګړو په سیر ژوند کوي او تر هغه د بریدونه یې نشي ویرولې. اپونیز خبرونه اتلان کې په خدای خدمتگار تحریک کې د پښتنو خزو د ونډې پاړه اوري.
خزې باندې کوټو په چت باندې راختي دیوالونو نه به سر راپورته کو او د باچا خان خبرې به اورې دي. لیک لوستم شروع کړو خو په جلسو کې په دومره غټ تعداد کې نشوي راتلې په څومره غټ تعداد کې چې هغه اکسپیکټډ وي.
یو شمېر نور رپورټونه به هم اورې له مشال رادیو سره پاتې شي. رازو اولنی رپورټ ته. امریکا له خپل اروپایي متحدانو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې دا د ټولو په ګټه ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او بیا دغه هیواد د ترورستانو په مرکز بدل نشي. هیلری کلینټن په دې برخه کې د سیمې له هیوادو هم د مرستې هیله وکړه. د نوموړي د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د ناتو د متحدانو لپاره دا مهمه ده چې د افغانستان د امنیت په برخه کې هغه ژمنې پر ځای کړي چې تر 2014 کال وروسته یې کړې دي. نړیوالو یوازې د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته هر کال 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. خو د رویټرز اژانس په وینا داسې اندېښنې شته چې اروپایي هیوادونه شایي د اقتصادي بحران له امله د ژمنې ترسره نه کړي. هیلری کلینټن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په بروکسل کې وویل دا د ټولو په ګټه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې سیمه بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدله نه شي. د هیلری کلینټن په وینا د 1990 کال تیروتنه باید تکرار نه شي ځکه چې څوک یې اوس د زغم وس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د همدې اندېښنې لپاره واشنگتن له افغانستان سره ډېرې ژمنې کړې دي او غواړي چې دا ژمنې نن سبا او په راتلونکي کې پلي شي. دی د واشنگتن او کابل ترمنز امنیتی موافقې ته چې خبرې پر روان دي اشاره وکړه او وی ویل
دیز ټاکس ریلی الستریټ اور کمټمنټ ټو
ا دا خبرې په حقیقت کې تر 2014 کال وروسته لا افغانستان سره زموږ منځ څرګندوي چې خپل امنیت پساتي او د سیاسي بهیر به پر مخ وي چې افغانستان نور هم د دیموکراسي خواته پر مخ یوسي او د داسې ثبات لورته یوسي چې د ټولو افغانانو حقونو ته پکې درناوی وشي او د مشارکت پرې موافقې کې به په لیکلې بڼه څرګندي شي چې متحده ایالاتونه او افغانستان ترې ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز په خپلو خبرو کې د سیمې پر هیوادو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وویل د سیمې هر هیواد د افغانستان د راتلونکو په اړه مسؤلیت لري څو راوړاندې شي او په دې هیواد کې د ثبات راتلو لپاره ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا زیاته کړه چې په افغانستان کې پکار دي چې پرمختګ د افغانانو په مشي وشي او په دغه هیواد کې د سولې حالې ځلې هم باید افغاني وي څو ټولې خواوې له شخړو لاس واخلي. د رپورټونو لمخې هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ناتو په وروستۍ غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوی ده چې راتلونکې میاشت میرمن کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړي.
د احمد شیبر رپورت مو ورېدو او د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې کړکېچنې شوې. خو د پاکستان لخوا د یو شمېر افغان طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته د دواړو هیوادونو یو بل ته یو څه نږدې شوې دي. کارپوهان وایي د پاکستان په دریځ کې یو ښکاره بدلون راغلی او اوس په کابل کې د خپلې خوښې د یو حکومت د راوستلو له خبرې په شا شوې ده. د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ کې راغلی بدلون ته زموږ همکار ګلیاس په خپل دې رپورت کې کتنه کړې ده.
په دې رسو کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو له افغان او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیري د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیري هیل کلینټن سره په برسلز کې لیدلي. همدارس د پاکستان فوز مشر برسلز ته تللی وو. د دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د افغان د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی د پاکستان سفر کړی وو. د دغه چارواکو په وینا د پاکستان سفر ګټور وو او پاکستان هم په افغانستان کې د مثبت کردار لوبولو خبره کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو محمد مالک له مشال رډیو سره په خبرو کې دا ملاقاتونه یو مثبت پرمختګ وباله.
ما یو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې وه او په هغه کې یو پزړه پوری خبره مخ ته راغلی وه. لومړی به دی ویل چې یو مستحکم پر امن او ملګری افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی، خو اوس دی وایي چې مستحکم پر امن او خوشحال افغانستان. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې د ملګری ټکی لري کړی دی. نو د حنا ربانی کر جواب و چې د ملګری ټکی مزکه لري کړی چې افغانستان خوشحاله وي نو پخپل به ملګری وي. لومړی به د ملګری نه دا مطالب اخیستل کېدو چې په کابل کې د پاکستان تابع حکومت وي چې د پاوز او ایسای کنټرول لاندې وي، خو اوس دوی پوه شو چې هغه وخت تیر شوی دی، زمانه بدله شوه. د آکا او غلام والا خبره نه ده پاتې، اوس د افغانستان او د سیمې سیاسي حالات بدل شوی دي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې په دې رستو کې کړکېچنې شوې وې او افغانستان کې د زیاتره پیښو ذمہوار پاکستان ګڼل کېدو، خو په لوړه کچه د خبرو پیل کېدو سره په یو بل تورونو لګولو عمل هم بند شوی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو ریټایرډ لیفټنټ جنرل طلعت مسعود وایي د گاونډي هیواد په حیث د پاکستان د ذمہواري جوړی کی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کردار تر سره کړی او تر ډیره حد پورې د پاکستان په دریس کې خبر بدلون راغلی دی.
پاکستان اوس ډیر سنجیده دی. د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وټلو ورسته پاکستان دا غنی چې ذمہواري به یې زیات شي او دوی په دې هم غور کوي چې د حالاتو سمولو په لړ کې یو مثبت کردار تر سره کړي. مونږ ګورو چې د پاکستان له خوا تش خبرې نه کیږي، بلکې عملی ګامونه یې پورته کړي دي او خواهش لري چې افغانستان په خپل د خپل مستقبل لپاره سوچ وکړي او په دې لړ کې پاکستان خپل مرستې هم وړاندې کوي. اوس د پاکستان توجه په طالبانو نه ده، بلکې په ټول افغانستان او په سیمه ده. نو دې خبرو ته کتلو سره دا خبره کولې شو چې د پاکستان په سوچ او فکر کې بدلون راغلی دی.
په اسلام آباد کې کارپو او خبریال محمد مالک هم د خبرې سره اتفاق کوي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سوچ او په فکر کې بدلون راغلی دی. خو دوی دا خبره هم په ډاګه کوي چې اوس هم زیاتره فیصلو واک د فوج سره دی.
پاکستان کا ایک تو رول بڑا ڈیفرنٹ اپ ہو گیا ہے.
د پاکستان کردار اوس ډیر جلا دی. دا خبر سرګند شو چې د افغانستان په مسله د پینډه او اسلام آباد یعنی د پوز او د سیاسي حکومت دریز یو دی. یو خبره په نظر راځي چې نړۍ تاسو مسله اونې غني بلکې د مسلې حل کول والا وګرځوي. په دې کې شک نشته چې موږ په تیر وختونو کې مسله وو خو اوس حالات بدل شوي. په دې ورستۍ کې د طالبانو د ټیټي کچې مشران خوشی کړل شول. په لوړه کچه افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. نو دا ټول د اعتماد سازي ګامونه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر او دلته کړوړ د خبره ښکارا کوي چې د پخوا په سیر اوس حالاتو کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
د کارپوهن په نظر د سیمي او د افغانستان په اړه د پاکستان فکر کې بلدون مخته راغلی او د پاکستان پالیسی جوړونکي اوس په دې خبرې قانع شوي دي چې په کابل کې د دوی د تابع حکومت جوړېدو امکان نشته. خو حالاتو سمولو په لړ کې جدي هلې ځلې شروع کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن سهار په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بے پیلټ الوتکو په یو میزایلی برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوی دي. د برید د میرانشاه تحصیل په مبارک شاهی کلی کې د وسلوالو پر یو کور باندې وشو. پاره تفصیل سیمه څخه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بے پیلټ الوتکو په میزایلی برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوی دي. چې د ځایي خلکو او آزاد سرچینو په وینا نن سهار وختي تحصیل میرانشاه بازار په ختیځ 12 کیلومتره فاصله کې مبارک شاهي کلی کې پر یو کور باندې شوې ده. په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زرایو آزاد سرچینو او ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو د برید پخله کړې او وایي چې سهار وختي د شپږو بجو نوړاندې مبارک شاهي کلی کې ډرون جازونو پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې دوه طالب وسلوال ووژل او په نخښه شوی کور ته هم کافی زیان وراوړېدو. په دغه برید کې یو شمېر رسنۍ د وژل شو شمېره څلور ښایي. خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زرایې وایي یوازې دوه طالب وسلوال وژلې شوي دي چې د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکي او استخباراتي ادارې چارواکي هم د دوه وسلوالو د وژلو تصدیق کوي. دولتی چارواکو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه لاس نه دی ویلي چې آیا په دغه برید کې ځایي وسلوال وژلې شوی او کا کم مهم یا بهرني وسلوال هم په کې شتون لري. خو ځنه آزاد سرچینې بیا وایي په وژل شوو کې یو ازبک وسلوال هم شامل دی. په روانه میاشت کې د بے پیلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی چې یو په شمالي او دویم په سویلي وزیرستان کې شوې دی او په روان 2012 کال کې تر دې دمه د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه دغه 15 سلوختم برید دی.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو بوري حکم کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن او امان په ساتلو کې ناکامه ګرځولې او ویلي دي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو د خلکو د امنیت لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. بل وخت د بلوچستان په حکومت کې یو وزیر ازمرک اسگزی بیا ویلي یوازې د دوی حکومت په دغه لړ کې ملزم ګرځول صحیح خبره نه ده. په دغه اړه د نیاز بوساخیل دا رپورټ ورو.
د پاکستان سپریم کورټ له اړخه تازه ابوري حکم د بلوچستان امن او امان په کیس کې د پنځشنبه یا بوت په مازیګر جاری سو په کوم کې ویل شوی چې بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې مکمله ناکامه شوی او د غرنګا یاد حکومت د حکومت چلولو خپل آئینی اختیار له لاسه ورکړی دی. د بلوچستان منلي وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ په دا نظر دی چې صوبایي حکومت سره په خپل خوشه د واک پرشدلو نه پرته بل لار نه ده پاتې.
اغه حکومت چې اغه آئینی ذمہ داریان نه شي پرکولای اغه د حکومت کولو قانوني او آئینی شت ختم او فاقي او صوبایي حکومتونه د دې سپریم کورټ فیصله پرونه کې په تبل یو لار نه سه وی بای دی حکومت فریز دی او حکومت د خلکو په حواله کې سي آئینی ذمہ داریان او د خلکو د تحفظ او د ژوندو د کاروبار د تحفظ په حواله باندې یو نوې سلسله شروع.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی چې د سپریم کورټ له مخکنی پریکړې وروسته د صوبایي اسمبلی اجلاس له راغشتلو انکار کړی وو. فکر کوي چې د ستونزې یوازنی حل نوې انتخابات دي.
بلوچستان کے حالات یقیناً امن و امان کے حوالے سے
دا بلوچستان حالات یقیناً دا امن و امان پہ حوالہ دا اطمینان وڑ نہ دی ہم دغه وجہ دا چی سپریم کورٹ دا صوبائی حکومت پر وڑان دی دا سی پریکڑی ورکوی ولی چی پہ آئینی توگا دا امن و امان ذمہ واری دا حکومت جوڑی جی زما پہ فکر پہ صوبہ کی روان آئینی بحران او دا ستونز یوازنی حل دا انتخابات لارا ٹاکل دی
انتخابات ہونے چاہیے
خوبا لڑختا دا بلوچستان په حکومت کې د ریونیو محکمې وزیر زمرک اسکزی بیوایی یوازې صوبای حکومت د هر څه ذمہ‌وار ګرځول غلطه خبره ده خبریالانو سره د خبرو پر مهال نوموړي زیات کړه
یہاں پہ ہماری پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے یہاں پہ ہمارے ایڈمنسٹریشن
دا پولیس و انتظامیہ چکوما ذمہ واری جوڑی جی دہاغو دکھڑنی ذمہ واری منلو تا غاڑا اجدو خودلتا چی استخباراتی او امنیتی ادارے کمرو لری ہاگوئی دہم خپل کھڑنی و منی او ہاگوئی دہم پدغلڑ کے لاسوبائی حکومت سرا لاسنیوئی وکڑی یوازی بلوچستان حکومت پدغلڑ کی پا اکڑا ملزم گرزول صحیح نہ دا
ملزم نہ ٹھہرائے جائے
یاد دوی دروان کال 2012 د اکتوبر میاستی پر 12 می نیټه هم د پاکستان سپریم کورٹ لړخه ورکړل سوی ابوري حکم کې د بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې ناکامه ګرځول سوی او اوس لا تازه ورته ابوري حکم ورسته سیړونکو فکر کوي چې نږدې 2 میاستی مخکې پیدا سوی آئینی بحران لا هم پایته نه دی رسیدلی او لا هم مخته د تلو لارې پیدا کړې نیاز مساخل مشال رادیو
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
اوریدونکو د 13 میاشتې په 9مه نیټه د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د وسلواله طالبانو د ویډلې پر مشر مولا نذیر ځانمرګي بریدو شو چې د پکې سخت ټپي شو د دغه حمله شک په تحریک طالبان پاکستان وشو دا چې دغه برید وروسته په قبایلی سیمو کې د میشتو وسلوالو ډلو د یو بل پر ضد پاسېدلو څومره امکان دی مجید بابر یې پاړه دا رپورټ برابر کړی دی
د تیرې میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې په مشر مولا نذیر باندې ځانمرګي برید شوی و د راپورونو له مخه په دغه برید کې مولا نذیر سخت ټپي شوی و چې شک یې په تحریک طالبان پاکستان و په دغه ډله کې د ګڼ شمېر وسلوالو تعلق د دغې سیمې د یوې بلې قبیلې محسودو سره دی د دغه برید نه پس په واڼه او خواوشا سیمو کې میشتې د وزیرو قبیلې چې د مولا نذیر په شا ولاړه ده د یوې جرګې له مخه د خپلو سیمو نه د محسودو قبیلې سره اړه لرونکو عامو خلکو او وسلوالو ته د وتو حکم ورکړی و څنګه هم تحریک طالبان پاکستان په دغه برید کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی خو بیا هم پوښتنه راولاړیږي چې د دې نه پس به آیا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د اختلافات نور هم زیات شي په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې د تاریخ د کتابونو نه دا څرګندیږي چې د دا ډول وسلوالو ډلو ترمنځ د ځمکې د مشرتابه او په وړو وړو خبرو اختلافات وي او کله زیات شي او کله کم پروفیسر عسکری زیاتوي
دیکھیے یہ جو واقعہ ہے اس سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انہوں نے آپس میں جرگا کر
گورا دا چکم واقعہ دا لدے سخ اندازہ خوکی جی چکا چرتا دو لوی وسلوالو ڈلو خپل منزی اختلافات دا جرگو للاری حوار نکرل نو دا امکان ستا چی دا دو لوی ڈلو ترمانز داغا تنازہ نور هم زیادت سی پا خپل تحریک طالبان پاکستان دا بیلابیلو ڈلو یوا مجموعہ دا او دوی کوشش کوی چی دا یو بل پر ضد نوی خو بیا هم کل کل دا دوی دا مشرانو ترمانز اختلافات رامز تکیر دا چکم واقعہ دا واقعی یوا سنجیدہ معاملہ دا او که دوی داغا مسئلہ حوار نکرل نو دوی ترمنز د جګړې هم امکان ستا
تو معاملات جو ہیں تحریک طالبان اور دوسرے جو گروپس ہیں ان میں جھگڑے کا اندیشہ ڈیفینیٹلی اس واقعے کے بعد زیادہ ہے
پوانا کی دو محسود دو قبیلی و مشر سردار جمال الدین وائی چی دو محسود قبیلہ دو وزیر دو قبیلی ڈیر ممنون و مشکور دا زکر چی دوی زمان دو قبیلی دو کڑوالو سرا ڈیر مرستی کڑی وی او دو پا خبر اوس دو محسود دو قبیلی سے 1500 کورنے دو جرگی دو فیصلی لمخا دو دو سیمونا دو وطول پارا نور سیمو تا روانی شیوی دی دی زیادتوی
کور کلی سرا دا کور کلا د ټانک سره مخ کې یو کلا دا چې پوسټ د فوجیانو په دغه باندې د غټ ټرکونه ولر دي خلک اوس هم راغلي و چې بچي او ښځې زنانه دا ټول ډېر په تکلیف حالات کې هلته پراته دي لکه راغلي نه دي کوزه خو راوتلي دي وړنه اکثریت سره راوتلي دي او دې باندې ما څو څو واره دا بیانونه هم ورسول ته اخترونو کې هم په ریډیو باندې هم چې په دې باندې دا وزیر احمدزی یو ریبیا نظر ثانی وکړي ولې چې دې موږ سره ډېره غټه شګړه کړې وه
په پېښور کې د پوسټ پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو کارپو محمد سعد بیا په دې نظر دی چې تر دا مهال دا نه ده معلومه چې په مولا نذیر چا برید کړی دی، خو چونکې دغه ډلې په سیمه کې میشتې دي او زموږ نه زیات معلومات لري، نو ځکه یې تحریک طالبان پاکستان ته ګوته نیولې ده.
ګوره پته خو نه لګي چې په مولا نذیر صاحب باندې حمله چا کړی ده، دوی څوک ملوث دي یا څوک دغه دي، خو د هغې شک زیات تر باندې هغه تحریک طالبان باندې یا د هغې سره چې کوم ملګري ازبک وسله وال او دلته جنګیالي دلته علاقه کې موجود و مولا نذیر هغې ایستلي وو. نو چونکې د دې دواړو د تحریک طالبان پاکستان او د ازبک چې کوم جنګیالي دي د هغې خپل تعلق شته دی، نو هغه شک په دې باندې راځي که څوک راغلی مي او د باندې خودکش حمله کړي نو هغه به پناه والا مسعود ورکړي، ځکه چې وزیر هغې ګوري چې هغې مولا نذیر سره دي او مسعود سره بني تحریک طالبان سره بني.
څېړونکي په دې نظر دي چې که څه هم په موجوده صورتحال کې د دغو ډلو ایجنډا بېله بېله ده، خو چونکې د دغو ټولو ډلو د نړیوال جهاد په اړه نظر یو دی، نو ځکه د دغو اختلافاتو د زیاتېدو امکان ډېر کم دی.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو. اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې اکثره پولیس د وسلوالو لخوا په نخښه کیږي چې لکبلې د غزوا کې یو د پام وړ شمیر سرتیری مړه او یا هم ټپي شوی دي، خو له دې باوجود د سبي پولیس وایي چې حوصله یې لوړې دي او خپل ژوند خوشاله دي. دا چې د پختونخوا پولیسو ته ورپېښو امنیتي ګواښونو د دوی هم روزه ژوند او کار اغیزمن کړی او کنه، او روی پاړه د انیسا اجمل دا رپورټ.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او په خاصه توګه په پېښور کې وسلوالو پولیس په نخښه کړي، خو د دې هر څه باوجود د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د دوی حوصلې لوړې دي. که څه هم پولیس له ډېرو امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو د پولیسو په وینا خپل ژوند د نورو په شان ښه تېروي. سواوې سره تعلق لرونکي یو پولیس والا افسر علي وایي په کال 2008 کې دغه څلور ملګري په یو چاودنه کې ووژل شو او پخپل پخپو او لا سخمی شو.
دا چې ډیوټي د ختمې دوه ټیم او بس نو مونږ له پدی خوشاله دي چې دا ورګه ډیوټي ختمه شو بس لکه زوم مو واپس او بس پدی کې ما ته مرګري आवाज وکړ څنګه هغه له ما وکړل نو زمون په منځ کې چې ما کا وشو هغه کې د پخپا چې کومه دا خیخ پدې کومه دا الله دې دې پنځه سره یو ګولې لګېدلې و دوه ګولې چې کمنه دا پر دې پسته کې لګېدلې و دوه ګولې چې کمنه دې پاندې کې لګېدلې او یو ګولې چې کمنه په دې مټ باندې لګېدلې.
افسر علی وایي چې د ډیوټي په وخت ورته هر وخت خطر وي، خو د دې هر څه باوجود خپل ذاتی ژوند کې خوشاله دي.
خو زموږ ایمان اسلام دی چې مرګ خوشتر دی کنه، د مرګ نه خو خلاصي نشته لري کنه، نو چې مرګ نه خلاصي نشته ورو چې بیا په دې ځای کې یو سړی مړ شي نه دا خو د ملک لپاره یو قرباني ده کنه. هغه خو لکه موږ جون داسې تیرو لکه عام یو سړی چې خپل جون لکه تیری کنه، لکه موږ خو خپل چې ما خام کینو خپل مجلس خو خپل گپ شپ لګو دا دو
د روان کال د مارچ په میاشت کې په پېښور کې ایس پی کلام خان په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. د کلام خان زوی امجد خان وایي کلام خان باندې نه هواري حمله شوې خو بچ پکې پاتې شوی، او کلم چې کلام خان به د کوره وته نو ټوله ورځ به دوی سره فکر و، خو د پلار حوصله یې دومره اوچتې وي چې نن د دوی لپاره یو مثال دی.
زما د پلار زما مور خپل منځ فکر دی نه مو زما مور به ما ته ویل دا پلار چې دی د بل څه کار نشته خو ټول ورځې دی ټوپک ته جون وری او دا به دغه ځي دا به ښه به درځې او به ځان به مورکوي نو هغه به په خندا شو پلار به خندا شو زیاد مور د زما تربوره د ښه مرګې را باندې پرزو نه شي. دا خو یو عامه چې ګپ شپ کې دی ویل خو پنځه شپږو میاشتو نه موږ ته دا احساس دی چې دا د ده حالات ډېر خراب دي. ده به دا به د شپې درې بجې څلور بجې به د شپې راتو ما ته چونکې دا هغه موبایل میلاو شوی و نو هغه موبایل چې کله ما سرچ کوون هغه موبایل کې دا ټول اس ام اس پرتې وي چې نن دلته ترک دی نن دلته ترک.
امجد خان وایي کلام خان ته به د مرګ هر وخت دړکې ورکړل کېدې، خو د دې هر څه باوجود به یې ژوند خوشاله تېرو، کورنۍ او ملګرو له به یې وخت ورکولو او حوصله یې اوچته وه. دغسې بیا د مردان اوسیدونکي سلیمان خان چې په پېښور پولیس کې نوکری کوي وایي په پېښور کې یو ځل د دې ګاډي سره نږدې ځانمرګي برید وشو خو دوی ته پکې زیات زیان ونه رسېدو. سلیمان خان وایي د دغه پېښې وروسته ورته اکثره کورنۍ د کار پرېښودو وایي، خو د سلیمان په وینا د خپل کام د حفاظت لپاره به چېرته هم خپل کار پرې نږدي.
یو په یره کې چې یو دی باندې اوسې نه خبره که مور یو که ښځه یا خاص کر ښځه مور د دوه رشتې چې کمې نه دا سړي بدې خپې نه هغې ته پته چې خبره دماغ کې کېږي لکه دې دماغ هېڅ پته نه لګي ناڅاپه خبره دلته خودکانې دماغ ته وځي لکه موږ څوک تېرېږي لیدلي دي تېرې موږ خبره زموږ مخې ته کې کمې نو فرق و لکه پندره بیس ګس کې فرق و دماغ کې شوي دي.
د پېښور پولیس وایي په روان کال کې په پېښور کې په چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې وش پېتو پولیس والا چې پکې درې افسران وو یو پوځي او وو د اف سي اهلکار وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځم بی یا زیارت دورځي 19 پروګرامونه
اتلان
په پوکم یولس بجو
پلوشا
په پوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اوو منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په اتویش منټه کم څلور بجو
روخانه مستقبل
په پوکم څلور بجو
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پنځه بجو
اوریدونکو لسنیمه بجې شوې لګولایز بعد خبرونو لنډیز وورو
امریکا وای له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی په کبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په یو میزایلي برید کې دوه وسله طالبان وژل شوي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وای دی نیت لري چې حکومت وهڅوي څو دا معلومه شي ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ وای دا وخت د پاکستان د دورې لپاره حالات سم ندي نو ځکه نشي کولای چې دغه هیواد سفر وکړي د ناتو عمومي مشر اندرو فوق راسموسن وای د ناتو د بارونو چارو وزیرانو د افغانستان د بارونو چارو وزیر سره په برسلز کې ګټوره غونډه کړې ده د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازي ډیوډ فیرس وای په کار د چ افغانستان د سولې خبرې اترې د اړخې زوی او په دې کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی د مصر پلازمین قاهره کې د ولسمشر محمود مورسی ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې او ناتو له شمالي کوریا اوختل چې د روان کال د دویم توغندي له ازماینې لاس واخلي
ګلیاز اوریدونکو اوس له اسلام آباد را بیا اکرم خان را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټ کی تاسو ته ورو
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان له اړخه بنیسو کې نه طالبان پرې خودل شو ادارې وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ سلام مشورې او د علماو جرګې غونډې اقدامات په ذریعہ پاکستان او افغانستان حکومتونه یو لار خو جوړولې شي خصوصا پرې په دې سلسله کې واشنگټن له اړخه رضامندي او حمایت اظهار و نشي نو د دې حل زلو الټه اثرات او اندېښنې نشي لري کېده ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان او افغانستان کې په دې حواله د ملاقاتونو یو سلسله روانه ده خصوصا پرې پاکستان د مرزي مطابق امریکا په فهمتی عمل کې شریک نه شي او معاملې مخ په وړاندې بوتللو کې خپل ځمواري نو چتوي نو کې دیشي چې په دې اړه سنجیده پیشرف ممکن نه شي ادارې وایي چې زموږ مطابق اصل معاملې د اعتماد کمې دي سو پورې درې واړه ملکونو ترمنځ مفاهمتي فضا نه قائميږي او مشترکه کړنلار مخ ته نه راځي نو هغه پورې با طالبان مشورتي عمل حصہ جوړولو ته په مشکله تیاریږي ادارې لیکي چې دا اوس په امریکا دا چې هغه په دې سلسله کې څنګه قابل قبول اقدامات کوي چې په نتیجه کې پاکستان نور طالبان مشران خلاص کړي افغانستان کې مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوزي ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان او امریکای ترمنځ پینډې کې دفاعي ورکینګ ګروپ مذاکرات او تکمیل او نېټو سپلای معاهده باندې د سختو نه داسې ښکاری چې دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا قائميږي ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لال مسجد اپریشن د انکوائری لپاره جوډیشل کمیشن قائم کړو او دا کمیشن ما 15 ورځې کې خپل رپورت به وړاندې کوي د جوډیشل کمیشن مدا معلوموي چې د اپریشن وجوهات سو پدې کې د مړو شمیر سم روا او سم رنارینه خزي او نابالغه پکې شامل وو ادارې لیکي چې و سپریم کورټ د تحقیقاتو حکم ورکړو نو ضروری ده چې پدې حساسه موضوع دي تفسیری و نکړي شي او نه سرای قائمول مناسب ده ادارې اخیر کې لیکي چې دا معاملې منطقي انجام ته رسول لپاره جوډیشل کمیشن جوړول ضروری وو چې حقیقت مخې ته راوستي شي او د انصاف تقاضي پوره کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د بریتانیا انډیپندنت ورسپانې په خپل مقاله کې د پاکستان د داخله چارو د وزیر رحمان ملک خبر راغستي چې ویلي دي په خپل راتلونکي کتاب کې بعد بنظیر بوټو د قاتلانو نمونه په ډاګه کړی بلې خواته واشنگټن پوسټ امریکایي ورسپانې بیا په یو مقاله کې د افغانستان او امریکا ترمنځ روانو د امنیتي تړون خبرو په دغه هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځونو د شمیر موضوع ته کتنه کړې ده د دواړو مقالو مهم ټکي لدی دمه ورستاوري بریتانیا وای انډیپندنت ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان د داخله چارو د وزیر لدی وینا ورسته چې ویلي دي د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو د قاتلانو نمونه به په خپل راتلونکي کتاب کې پډاګه کړي د نوموړي د وژنې جنجالي موضوع یو وار بیا تازه شوی ورسپانه کاږي بنظیر بوټو چې دوه واره د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو په 2005 کال کې د یوې لسیزې له جلاوطنۍ ورسته دغه هیواد ته استانه او ووژل شو د ورسپانې په وینا د 15 کلنې بوټو د وژنې په اړه یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې نوموړي په خپل یو کتاب کې چې د دې تر مرګ وروسته چاپ شو د خپل امنیت په اړه د اندېښنو پیادولو سره د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنټ ځینو خلکو ته ګوته نیولې ده. د په عین حال کې د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری بیا ادا کوي چې د نوموړي د وژنې تر شا د هغه وخت د ولسمشر پرویز مشرف لاسو چې د ورځپاڼې په خبره مشرف بیا دغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د بوټو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو او د سکاټلینډ یارډ ټیمونو پلټنې کړي چې ویلي دي که د نوموړي په امنیت کې خلاوي نه وای پیدا کړل شوی نو ممکن چې ژوند به یې بچ شوی وای. ورځپاڼه د برتانوي کشفي پولیسو سکاټلینډ یارډ په حواله وایي چې د دې خبرې ډېر احتمال لیدل کېږي چې د بوټو مرګ د سر یې د هغې د جیپ موټر د چت لیوې حصې سره د لګېدو په نتیجه کې واقع شوی وي نه چې په سر د ټوپک د ګولۍ خوړلو له امله. د ورځپاڼې په لیکنه د بېنظیر بوټو د جسد طبي معاینات تر نن ورځې پورې نه دي شوي. بلې خوا ته امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې لیکي امریکایي او افغان چارواکو تیره میاشت په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د اوږدمهاله حضور د څرنګوالي په اړه مختصر خبرې وکړې. د مقالې په لیکنه د روانې میاشت په پای کې چې کله دواړه خواوې بیا د خبرو دغه لړۍ پیلوي نو هر یو بحث وکړي چې دغه معاملې سیاسي پوځي او قانوني اړخونه وڅېړي. ورځپاڼه د واشنگټن د چارواکو په حواله وایي دا مهال له 5000 نه واخلي تر 10000 امریکایي سرتیرو پورې په افغانستان کې د پاتې کولو په خبره غور روان دی. د ورځپاڼې په خبره په کابل کې امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې د عراق په پرتله له افغانستان سره پیل شوي امنیتي خبرې به په آرامه پر مخ لاړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د افغانستان د ختیځ زون په ګډون په وو ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په بشپړ توګه امنیتي چارې وسپارل شوې چې د ورسته به افغان ځواکونه د عملیاتو پلان په خپل جوړوي. د جګړې په لومړۍ کرخه کې به وي او بهرني ځواکونه به یوازې ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د واک سپارنې دا مراسم چې د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې ترسره شول د بهرنیو ځواکونو پر نظامی افسرانو سربیره پکې افغان لوړپوړو ملکی او نظامی چارواکو ګډون کړی و. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال محمد اکرم وویل چې د وو ولایتونو امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په بشپړ توګه وسپارل شوې.
د 200 لومړي سیلاب کلی اردو په ساحه د مسؤلیت کې چې هغه تقریبا د وو ولایتونو د امنیت مسؤلیت دی پر خپل اوجو واخستې.
ډګر جنرال محمد اکرم زیاتوی چې د توکیو په کانفرنس کې بهرنۍ او دا منلې ده چې افغان ملي اردو به په تجهیزاتو پیوړی کوي.
مالی کومک تایید شوله 4 میلیارد او 100 میلیونه ډالر کلنی مصرف د سلاو او د وسایتو د اکمال لپاره دا د اردو ضرورت دی. دا تعهد پرل شوی دی دا به اکمالیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو 201 سیلاب قلو اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان ویل چې افغان امنیتی ځواکونه اوس پیوړي دي او د خپل هیواد ساتنه کولی شي.
د ټول کونال ولایت نه امریکایانو وتل من باوجود دي چې د دې ټول خالیګاوې ډکه کړلې دغه د چپه دره په دلس کال کې امن و مګر اوس شکر فضل دی خدای داسې په امن سره راغلي د دوی دی وتل نو وروسته چې یو شخصي موټر د وټپور نه تر ننګلام پورې دي او دغه څه په لاندې رو پاینده افتي کې چې د ننګلام نام تر چپه دره پورې سره خلاص.
نو موږ دې ته وی چې د کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان او پنشیر ولایتونو امنیتی چاری په بشپړ توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې چې په دغه ولایتونو کې بلدي ورسته افغان امنیتی ځواکونه د عملیاتو پلان جوړوي، قومنده به ورکوي، د جګړې په لومړۍ کرخه کې به وي او بهرني ځواکونه به یې یوازې ملاتړ وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په منځنۍ آسیا کې د یوې نوې لوی لوبې په رامنځته کېدو مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په وینا امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت په اړه اندېښمنه ده او روسیا په عین حال کې هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فائنانشل ټایمز د مقالې مهمې برخې ملیحا امیرزاده راوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي 14 کاله مخکې په منځنۍ ایشیا کې ګډوډي وه.
کابل باندې قبضه کولو وروسته طالبان د شمالي برخو په لور روان وو او ځینې کمانډرانو یې ټوله سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستللو دړکې ورکولې. له دې پرته د عمل کې روس او چین د پخواني شوروي اتحاد ریاستونو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. ورځپاڼه لیکي د 11 سپتمبر وروسته د طالبانو لخوا ګواښ کم شو، خو نن سبا یو ځل بیا د منځنۍ اشیا هیوادونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښمن دي. د طالبانو د ګواښ سره سره د ازبکستان اسلامي تحریک یا IMU لخوا هم ګواښ ورپېښ دی چې د تحریک غړو یې 13 لسیزه د پاکستان په قبایلي سیمو کې تیر کړه او اوس د افغانستان د شمالي لارو سره منځنۍ اشیا ته واپس وردننه کیږي. ورځپاڼه لیکي د نیټو، امریکا او اروپایي ټولنې امنیتي چارواکي د دغه سیمو د دورو کولو هڅې کوي چې د افغانستان او کرغیزستان د پولیس سره نږدې هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان حکومتونو ته د مرستو او امنیت ډاډ باوري کړي، خو په عین حال کې روس او چین کوشش کوي چې دغه حکومتونه د امریکا نه واړوي. په دې لړ کې په خاصه توګه د روس صدر ولادیمیر پوتین کوششونه شامل دي چې غواړي منځنۍ ایشیا یو وار بیا د روس تر اثر لاندې راشي. ورځپاڼه زیاتوي نوموړي په دې لړ کې د دېرشو کالو لپاره یو تړون لاسلیک کړ چې په تاجکستان کې خپله پوځي اډه ترلاسه کړي. کېدای شي په تاجکستان کې موجود د روسي پوځیانو شمېر د 2000 نه سیوا شي. د دې نه علاوه ښاغلي پوتین یو میاشت مخکې د کرغیزستان سره هم یو تړون لاسلیک کړ چې ورسره د هوایي اډې اجاره د نورو 40 کالو لپاره وغځوي. د فاینانشل ټایمز په خبره چین هم د یو سیمه ییز تړون شنګای تعاون تنظیم له لارې د لانور امنیت د ډاډ وړاندیز ورکوي چې لا پرې هم کار روان دي. د دې نه علاوه چین خپل ملګري هیواد پاکستان استعمالوي چې د طالبانو سره نږدېوالی ترلاسه کړي. بلخوا هند هم خپل موجودیت پراخوي چې په تاجکستان کې پوځي مرکز لري او په قزاقستان کې د تیلو او معدنیاتو شراکتونه اخیستي. ورځپاڼه لیکي د شوروي اتحادیې د ماتېدلو وروسته د پسیمه کې د یوې نوې لوبې یا نیو ګریډ ګیم د ګرمېدلو څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په خبره د ښاغلي پوتین مقصد دا دی چې پسیمه د امریکا اثر ډېر کم وي. دا وخت روس نیټو ته اجازه ورکړې چې خپلو ځواکونو ته سامان د دوی د لارو سره افغانستان ته ورسوي. بلخوا امریکا هم په جنوبي لارو تکیه کې د کمی وستلو لپاره داسې قسمه مذاکرات کړي چې پاکستان د امریکا سره د یوې شخړې په تناظر کې وړاندې بندې کړي وي. خو روس به دا یقیني کول غواړي چې د دې متبادل لارو استعمال د 2014 کال نه پس ختم شي. روس د امریکا لخوا په افغانستان کې د 2014 وروسته پوځي اډې د برقرار ساتلو د پلانونو هم مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي په دې دوران کې د افغانستان په شمالي برخه کې نیټو ځواکونه کوششونه کوي چې د منځنۍ ایشیا اسلامي وسلواله ډله له منځه یوسي. د ورځپاڼې په خبره د هر څه په کتلو سره که څه هم په افغانستان کې د واک په اړه د مسکو او واشنگتن اندېښنې دي، خو دې سره د نخکاری چې منځنۍ ایشیا ته به تر ټولو لوی ګواښ ثابت شي. په اصل حقیقت کې د پخوانی شوروي اتحاد ریاستونو کې د تعلیم، صحت، ټولواک حکومتونه او د حکومت ناکامیانې اصلي ستونزې دي. په مقاله کې لیکل شوی له بده مرغه روس او امریکا هغه ټولنیز او اقتصادي بحران ته توجه نه ورکوي چې په منځنۍ ایشیا کې به رامنځته شي او دغه بحران به د افغانستان له وجې نه وي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، په پاکستان کې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره د دې هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه له نو شعارونو سره راځي. ډیری خپل نمونه بدل کړي او یو شمېر سیاستوال بیا خپل سیاسي وفاداری بدلوي. دا چې دا هرڅه د پاکستان په عمومي سیاست څومره اغېز کوي، په اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو رانیسته کې دو سره سره سیاسي هلې ځلې هم تیزيږي چې پکې اکثره ځینې سیاسي مشران خپلې سیاسي وفاداری هم بدلوي. په تیرو ورځو کې د خیبر پښتونخوا نګت او رگزی د مسلم لیگ کاف ګوند نه پیپلز ګوند ته لاړه. دا شان شازی او رنگزیب د مسلم لیگ نون نه پیپلز ګوند او افتخار جګړه د تحریک انصاف نه واپس پیپلز ګوند ته لاړو. خواجه هوتی پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شو او دا لړۍ لا هم روانه ده. د صوبایي اسمبلی غړي نګت او زیوای د خپل ګوند ځکه بدل کړو چې د مسلم لیگ کاف ته مشرتابه د فیصلو نه نو خوشاله. میرمن اورگزیوای باید چې یو سیاستوال د ګوند نه نیوي خوشاله او یای د ګوند فیصلې نیوي خوخی نو خبر داوی چې خپل لار ترې جدا کړی.
ما خپل د څورو سره خپل سیاست آغاز خپل په مریټ باندې شروع کړی او چې پاکستان مسلم لیگ چې کوم د پاره ما ډېرې قربانیانې ورکړې، ما یو ورکر په حیثیت باندې کار کولو. د ورځې، د شپې، د سهار، د ماښام، د پاتې د پاره حاضر ہوں، لیکن ابھی جمع قدر ہونا کو چودھری برادران کی دین واغی صبح کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے سسٹم قائم ہے نا کو ابھی سڑیو ابھی دانا وقت کی خزا ابھی سرا چلے نو پیو کرسے باندھے هغه سره کینی او هغه خپل یو مقام جوړ کړي او دې پارٹی ته ذکر عالم چې دې پارٹی هر صبح کې خپل یعنی د صبح په لحاظ باندې خبرې کړې دي. زه دې پارٹی کې د یو لیډر په حیثیت کې باندې نه راغلی، د یو ورکر په حیثیت باندې راغلی ما، او بیا ما هغه خپل مقام چې کوم ما په ولس کالو کې جوړ کړو هغه بیا زیرو نه بزه شروع کوم.
اخوا د صبح اسمبلی غړي شازیه اورنګزیب وایي داسې فکر کوي د پیپلز ګوند سره به زیات خلکو خدمت وکړي
چې د ښځو ته بدایي حقوق ملاويږي او چې کوم په اسلام کې ښځو ته حق ملاو دي ان شاء الله تعالی هغه به کلی په کلی کور په کور هغه ښځو ته ملاويږي. جدا کوي چې کوم دین هغه ته بد تعلیم چې دین هغه به ته اسانيږي، نو هغه هم خو ګټه وګوري، نو هغه هم هغه چې څونه تکړه دي ماشاء الله دا دی اوس هم ته خلک ډېر په عزت باندې نوملي مونږ خو بېنظیر دي په څو سم دا دي.
پیپلز ګوند شیرپاو ډلې خپل نوی نوم قامی وطن پارٹی کې خودو او دا شان نور بدلونونه هم په سیاسي منظر لیدل کیږي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي کله چې یو نوی ګوند جوړ شي او یا سیاستوالو ته د یو ګوند د کامیابیدو زیات امکان ښکاري نو اکثره هغه ګوند ته اوړي. په دې وروستو کې د عمران خان تحریک انصاف ته یو شمېر سیاستوال واوړېدل او یو شمېر ته واپس هم لاړل. د پېښور نه خبریال شمیم شاهد وایي څنګه چې انتخاباتو ته وخت رانږدې کیږي هغه همرا بعد سیاسي وفادارو بدلېدل هم زیاتېږي.
احساس هم کیږي چې دوی غلط ولاړ دي، خو کبل تاسو ګورنه چې دا پارټۍ بدلی را بدلی نو دا هغه خلک دي چې دوی همیشه تنله اقتدار طرف ته تللي دي چې کله دوی ته معلومه شي پارټۍ کې دوی ته شکست ښکاري په نظر راځي نو دوی هغه پارټۍ پرېږدي. یو انتخاباتو کې په یو ټول ټاکنو کې هغه په پیپلز پارټۍ کې نو چې راتلونکي ټول ټاکنې کیږي زه دا وایم چې دا تلل راتللو یا دا پارټۍ پرېښودلو او یا په هغه کې بیا شاملېدل دا په پاکستان کې د اوس نه دي. نواز شریف سره لاړو، بیا بېنظیر بټو سره لاړو، بیا چې کله پرویز مشرف راغلو دا ټول خلک د هغوی په پاکستان مسلمي قائد اعظم کې شامل شو. دلته کې لا تر اوسه پورې دا خبره ښکار نه ده. زما دا خیال دی چې افتخار جګړه خواجه اوتی یا نګهت اورنګزیب یا شازیه اورنګزیب دا اخیری خلک نه دي. دوی بس به نور هم داسې خلک دي چې هغه به
شمیم شاهد دا هم وایي په پاکستان کې لوټا کلچر یا د سیاسي وفادارو بدلېدل سنه به خبره نه ده، خو په موجوده وخت کې سیاستوال باید د خلکو بنیادی مسلو او راپېښو چیلنجونو په بنیاد فیصلې وکړي او له هغې وروسته خپل لارې وټاکي.
د فرخنده وزیر رپورت مو اوریدو او اوس تر اوریدونکو ونیز خبرونه اتلان وړاندې کوو چې پکې په خدای خدمتگار تحریک کې د پښتنو مېرمنو ونډې ته کتنه شوې ده. د خبرونه تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه ته ستړي مشي. زه بشیر ګواخی مونږ د اتلان خبرونه په دې پروګرام کې خدای خدمتگار تحریک کې د خزو د کار پاړه یو بل برخه دروو. په نننې خبرونه کې بعد قام لپاره د پښتنو خزو د کار او په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو او لیکوالانو چې د پښتنو د بیداری لپاره یې شعرونه لیکل ډیر څه واوري. کله چې بادشاہ خان په 1960 کلونو کې د انګریزانو څخه د ازادۍ د ټولنې اصلاح او پښتنو کې د عدم تشدد په بنیاد د سیاسي شعور را بیدارولو لپاره اول د انجم الافغانا او بیا د خدای خدمتگار تحریک بنسټ کې خود نو کلیوي خوا په خدای خدمتگار تحریک کې ورسره په لکونو نارینه شامل شو او په عملی توګه د پښتون قام د خیر راتلونکي د یقیني کولو لپاره قرباني ورکولې. نو لبل خوا پښتني خزي هم د دوی سره اوګه په اوګه ودرېدې. پر خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ڈی ڈگری لرونکي او د جرمنی د هیدلبرګ پوهنتون استاد ډاکټر وقار علی شاه وای بچا خان په دې پوهیدو چې یو قام یوازې په سړو ترقی نشي کولای او باید چې خزی ملا اور وتړي. نو ځکه خو یو ته د لار برابر کړه چې دوی د تعلیم او خپل حقوق لپاره غږ پورته کړي.
وکسانو د دې اهمیت محسوس کړو او هغه د وکسانو کې یو خو بر پښتونخوا کې بل په کوزه پښتونخوا کې تک یو امیر امان الله خان او بل بچا خان. ځکه چې تاسو د 1921 نه پر پاخوا وګورئ نو الته د امان الله خان باندې خلک وایي چې اثر پې دی خپل خواخی او د خپل خزه سوریا او یا داس یا هغه د جنکو تعلیم د پاره سکولونه ځان ته کولاویدل شروع کړل. خو بیا رساله رو وستا اگر چې په پښتو باندې ډېر زیات زور نو په فارسی کې داسې زونه خو بهرحال د خزو د تعلیم اهمیت ورته پته لګېدلې وه. همداسي باچا خان چې په 1921 اپریل کې چې کوم آزاد مدرسې شروع شوې نو هغه آزاد مدرسو کې ماشومان چې وو نو هم به الکانو هم به جنکۍ وي. نو همداسي خو ذهن کې او خو په کومه طریقه او کې چې د خلکو پاملرنه هم ورته وشي ورسره خلک ورته دا خبره هم واوري او بل خپل آواز ګډ ګډ ته ورسي نو د هغې ذریعه ورته خدای پاک په مئی 1928 کې ورکا. کله چې پښتون رساله شروع شوه نو هغه ورته یو بهترین پلیټ فارم میلاو شو او دې دپاره د هغې پلیټ فارم نه تاسو وګورئ چې د لومبۍ ایشونه د لومبۍ ګڼې نه د ښځو د تعلیم په اهمیت باندې زور ورکړی شوی دی. او باچا خان خپلم لیکل کړی دی سات په سات سات په سات ادا خبره دوباره کړی دا یاره خزه صرف د نفسانی خواهشاتو لپاره نه ده، دا تاسو د ژوند ملګری دی او سوسایټی کې به اعلی تعلیم او ترقۍ کې اعلی به ابتدا در سره څنګ په څنګ رواني نو اعلی به تاسو ترقۍ کولی شي. او بیا د قرآن شریف د سایکولو سپاره هغه آیت دا په سوسو کرته باندې ویلې دی چې خزه د تاسو لباس دی تاسو د دی لباس دی. دا یو دا یو د قرآن شریف ته حواله سره. او بله دا خبره چې دا د ژوند د ګاډي دوه پایې دي، نر او ښځه نارینه او زنانه. که دا دواړه پایې برابر وي نو دا ګاډي صحیح ته کولی شي. که یو پایې غټه یو لوی بیا دا سفر چې دی دا نه متوازی وي او نه به دا سفر په صحیح طریقه کېدای شي. ځکه چې پساد پساد پیدا وي چې د مور غیږه د ماشومانو لپاره د تربیت اوله مدرسه ده. نو که چېرته مور بې تعلیمه وي نو هغې قوم کې به تاسو بیا څه دغه کوئ چې یاره په ښه ذریعه به دا د بچو تعلیم او تربیت کولی شي.
ډاکټر وقار شاه وایي چې ښځو نه یوازې پښتون مجله کې لیکل کول بلکې د خپلو کورونو د سړو ملاتړ ته به هم راوتلې، خو د ستر پردې له وجې د دوی شمیره ډېره نه وه.
ښځې به د کوټو په چت باندې راختې، په دیوالونو باندې دیوالونو نه به سر راپورته کو او د باچا خان خبرې به هم اورېدې او لیک لوست هم شروع کړو. خو په جلسو کې په دومره غټ تعداد کې نشوې راتلې په څومره غټ تعداد کې چې هغه اکسپیکټډ وې. یو څو بوډایګانې د تارو جبې وې ثوابای کې وي داسې په پورې نو خار کې دا چار صدا کې وي خدای دی بوډای آی بوډای ګانې وي دی بوډای ګانو خو به لکه اکثر به کله چې جلسه کې دا یا کله چې جلوس وته نو اکثر به بیرغ د دای په لاس کې وو، د خدای خدمتګاری جنډې به دای سره وي او دای به جلوس نه مخکې روانه وي. خو هغه په ډېر کم تعداد کې وي او ځوانانې ښځې دومره لوی تعداد کې نشوې راوتی. د هغې وجه همدارا چې دا ستر پرده چې کومه ده پښتنو کې دا دیس از اغه سیز مخنیوی کړی دی. سره د دې چې وخت په وخت باندې په پښتون کې داسې مضمونونه چاپ شوي دي باچا خان ته خپل رائے اظهار کړی دی او دای په سرګند ویری دي چې دا کومه پرده چې نن سبا په پښتنو کې رایج ده دا د عربو ده د هندستان اثر دی او دا په پښتنو کې ځکه نه ده چې د پښتنو زنانه چې دي نو هغه خو لکه په غرونو کې اوسم وګورئ دا کومه علاقې چې دي هلته کې ستر پرده خو داسې نشته کنه. او پښتانه خو یو قوم ګڼل کېدو د یو بابا اولادو نو په هغې کې د ستر هغه شانتې کنسپټ نو دا د اشرافیانه رالو د هندوستان نه رالو چې هلته کې خلکو ځان جدا ګڼلو د نورو خلکو نه نو ستر پرده شروع کا. هسې لکه چې تر څو پورې په کام باندې یا په یو کور باندې دومره سخته نه راغلي چې په نارینه ټول په ټول لاړ شي، یعنی مخامخ یوم نی تر هغې پورې زنانه او ته خو اسم د راوتو اجازت په پښتني سوسایټۍ کې نشته کنه. نو دې د وجې نه که د میوند جنگ دی هغې کې اعلی ملاله راځي یا بیرغ اوچته یا توره راخلي چې کله وویني چې پښتانه میدان پرېږدي.
خو د باچا خان فاونډیشن یو مشر او د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي چې ښځو په عملي توګه د پښتنو د حقونو لپاره د انګریزانو خلاف په سیاسي جلسو کې هم برخه اخیستې.
په 1924 کې په تنګي کې یو د خدای خدمتګارو جلسه وه او د هغې سزر 1200 تعداد دغه جلسې هغه ټایم کې ابادي کمه وه وخت کې ابادي کمه وه او په هغې کې 1400 ښځې وې. که تاسو د دې نه اندازو لګوي چې څنګه باچا خان د سیاسي عمل په ذریعه د سماجی اصلاحی عمل په ذریعه سماجی تحریک په ذریعه او دی ادبی تحریک پزریه د لیک لست تحریک پزریه غد پختون رساله په شکل کې هغه دی آزاد مدرسو په شکل کې دغه شعور عام ک او دغه شوري په مخ کې بوتله دغه راین په مخ کې بوتله چې هغه تمونګه تورلیزم ویل شو یا تکسیریت ویل شو یا اجتماعیت ویل شو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو خدای خدمتگار تحریک بشمیره پښتنو خزو ته سیاسي شعور ورکړ. په دوی کې ډېرې لیکوالانې او شاعرانې هم رامخته شوې او د باچا خان لخوا چاپېدونکي مجلې پښتون ته به لیکل کول. د خبر پښتونخوا په کرک کې زیږیدلې الف جان خټک هم دغه سی ولیکواله او شاعره ده. ډاکټر وقار علی شاه خپل کتاب پښتني خزي او قامي خدمت د الف جان خټکی او یوې بلې پښتني مبارزې سیده بشرا بیگم په نوم کړي. هغه د محترمې خټک په اړه وای
د احمدی باندې وا اوسم روندای دا زویفه دا هغه د سکول استاد وا هغه لکه مطلب خدای خدمتگار شو بیا یې لیکلو شروع کو نو هغه کې هغه مختلف سټیجونه وګوره نو دومره دا زراره کې بیا دومره شعور راغلی دی چې دا خبره زه اکثر دیکھنو کې کوم چې دا کابینټ مشن پلان چې کله په مارچ 46 کې شپږ سال وختم کې رالو هندستان ته نو دای د هندستان د تقسیم لپاره خپل یو منصوبه پیش کا چې هغه درې ګروپینګ کلاسز چې را دي مسلم میجورټی مسلم اکثریتی علاقہ و دی خوازی آسام او بنگال و دی خوازی هندو اکثریتی علاقې هغه اے بی سی کې درې د ګروپینګ کلاسز دي. نن هم تر تاریخ ته ډېر استادانو نه د پوهانو نه تاسو کا هغه په هغه باندې کلیر نه دي چې دا کوم کوم ګروپ کې کوم کوم صبر راغلی دا او دې الف جان خټکی په هغه باندې دومره مدلل را مضمونونه راستولې دي چې راشه کې ګوري. نو سیاسي خابیا په ارت په تقسیم باندې تقسیم هند څخه لا کېدو په هغه باندې شعرونه ویلې دي خدا سه په دې باندې خپره چې یاره مسلم لیگ والے ته دا پیغورونه ورکي چې یاره تاسو لیډران پښتانه ویلې نه دي او نور خلک دي.
الف جان خټک په 1945 کال کې باچا خان ته دا خط لیکلی وو.
خوګا فخری افغانا مونږ د احمدی باندې یو سوجی نه کې پډیر صدق او اخلاص سره تاسو ته هر کلی وایو او تاسو ډیر ډیر شکریا ادا کوو چې تاسو په دې سړو سلو کې خپل آرام او اسایش پرې خده او زمونږ نه پوی کوم د پویولو لپاره مو دوري شروع کړی دي او داسې دوري د 1500 کال نه په دې صبح کې تاسو کوي. که زمونږ په مشرانو ظلمو کې سلګ ډیر اهلیت وي نو دا ځل به ستاسو د دورې ضرورت نه وي پېښ شوی او خدای خدمتګاران ممبران به لکه د اندوانو اسمبلی ته بلا مقابله لاړو. مګر مونږ ګورو چې په هر سیټ باندې مقابله ده. خدای دې زمونږ مشرانو ته هدایت وکړي چې دوی په خپل سود او زیان پوه شي. خوګه مشران زمونږ دا ځل د خبرې سره ځکه دلچسپي پیدا شوه چې مونږ هم خپلې نامې د ووټرانو په فهرست کې وکتلې او مونږ هم په دې خبره پوه شو چې د حکومت په جوړولو کې زمونږ هم برخه شته. د حق خو تاسو مونږ لا راکړو مګر د دې حق په استعمال باندې تر اوسه پورې زمونږ زلمی هم نه دی پویا. نو مونږ د کوی چندخې بس پوه شو. د دې لپاره د ډیر عقل او فکر ضرورت دی او عقل په علم سره پیدا کیږي او زمونږ خو د علم دا حال دی چې په دې کلي کې په مشکل سره 45 جنکه پښتون لوستل شي. خوګه فخری افغانا مونږ اورو چې نن ورځې د هندوستان جنکې په دې تحریک کې د ظلمو سره سمئی ساخلی او ستاسو به هم زمونږ نه دا تموي. مګر دا تمامو بے ځایه ده ځکه چې د هندوستان جنکې په تعلیم کې زمونږ نه ډېر وړاندې دي او پښتون زمونږ د تعلیم لا هیڅ انتظام نه دی کړی. اول خو په کلو کې سکول نه نشته او که چرته خال خال وی هم نو زمونږ مشران د جنکو تعلیم غیر ضروري بلکې نقصانی بولي. دا وجه ده چې سرکار هم زمونږ د تعلیم سره تسلی بخش انتظام نه کوي. تاسو خپل خدای خدمتګارانو ته ووایئ چې هغې د جنکو د تعلیم د لاسمی کېدو لپاره خپل وس او کوششونه وکړي. ګنی نو د قیامت پر ورځ به مونږ د خپلو مشرانو غاړو ته لاس واچو.
پښتون مجله کې د داسې ښځو لیکنې هم چاپې دي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. په دوی کې د یوې شعر داسې دی:
ای پښتونه ډېر ساده یې، وایا وایا دا پسه جہالت کے مبتلائے، وایا وایا دا پس تا ادم یہ زہوایم، حملتا زنی پیدایم تلمانا بے پروائے، وایا وایا دا پس وائی خز خو پیزار دے، زکپ خو لاند پکار دے تا په جور او په جفای وای وای دا پس مونږ ته وای نا کسانې عقل دین کې ورسته پاتې مونږ ته وای نا کسانې عقل دین کې ورسته پاتې زان دے ہیر شنا بینائے وایا وایا دا پس تا مومن ز مومنائیم خپا خاپ پنچ بنائیم ما تا علم نوخائے وایا وایا دا پس تول زامن دے افسران کل وزیران او ممبران کل ما لوائے پا کورخائے وایا وایا دا پس چه دزوی نوی میراتی کدلور نوی حیاتی خپل رسول تا مخ پشای وایا وایا دا پس
اردن کو ل مشال ریډیو څخه د اتلان خبرونه د دی و نه خبرونه هم دوم روا تر بلې و نه در سره ز بشیر ګواک مخه خکم خو وخت لری
کام مارغه او شمیر اورورا دو وزر لربویا کام مارغوش میرا ورورا دو وزر لربویا یو یی مات پا یو یی بیای وایا وایا دا پسا
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے